تشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن مو د خبرونه د افغانستان پر حالاتو د درو سیمایزو تحولاتو اغیزو ته ځانګړی دی. یک شنبه به په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان او قلیچدار اوغلو ترمنځ دوهم پړاو انتخابات وشي. دا انتخابات د دې لپاره مهم دی چې د دواړو په نظرونو کې توپیر ډیر دی، او که د انتخاباتو پایله د قلیچدار اوغلو په ګټه شي نو نه یوازې د ترکیې په کورني وضعیت ژور اغیز لرلی شي، بلکې د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې هم د پام وړ بدلون رامنځته کیدای شي. که څه هم د افغانستان او ترکیې اړیکې له 1919 د شاه امان الله خان له وخته پیل شوي، خو دا هیواد چې د ناټو غړیتوب لري له تیرو 22 کلونو راهیسې د افغانستان په موضوع کې ژوره دخیله پاته شوې ده. له بلې خوا په وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو د رژیم ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې دي. ایران حتی طالبانو ته د اوبو پر سر یو میاشتنی مهلت ټاکلی او د اوبو د نه ورکولو د عواقبو خبرداری ورکړی دی. ایران د کجکي بند د اوبو د کتلو لپاره د پلاوي د استولو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ایران دا غوښتنه رد کړې ده. د دې مسئلې ترڅنګ په پاکستان کې د عمران خان د پلویانو له اعتراض او پر پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته د عمران خان د محاکمه کولو هڅه کیږي، او له دې سره په یو وخت د لګوند یو شمیر مهمو مشرانو د وتلو اعلانونه وکړل. په اقتصادي بحران کې د ډوب پاکستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي او پر افغانستان به یې اغیز څه وي؟ دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره پرې وشخیږو. زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش چې له ترکیې څخه به راسره وي. په پا پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس چې له لندن به راسره وي. همدارس په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکي غاوس جان باز به له کاناډا څخه د ټلیفون لاري را سروي، او همدارس د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد به له امریکا څخه را سروي. میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته هرکلی وایم. دا شیبه لومړی دانش صاحب خبري بل ترکیه پیل کو چې تاسو مالته اوسئ. ترکیه له ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې شکیله ده. د ناټو په چوکاټ کې ځواکونه لرلو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم له طالبانو سره خبرو او تعامل ته دوام ورکړی دی. په هغه صورت کې چې د رجب طیب اردوغان سیال قلیچدار اوغلو بریالی شي، البته یعنی احتمالا که دا کار وشي، د افغانستان په اړه به د ترکیې په پالیسۍ کې څه تغییر راشي؟
مننه. تاسو ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. د ترکیې انتخابات نه تنها به جهان ته ډېر دلچسپ دي او د کنټرول او قابل ده دیدی چې باید دقت پکې وکړي، خپله ترکیې ته هم ډېر اغیزناک دي. په دې خاطر دوه کسان چې پیشتازه دي او دوام پړاو ته راغله، کلی ټول چې دا نه تنها چې د ترکیې په داخل کې په جهان کې بتغه د دوی نظریات توپیر لري، بلکې د ترکیې په عقل په داخلي سیاست کې هم کلیچدار اوغلو او رجب طیب اردوغان جدا جدا مفکورې لري. کلیچدار اوغلو خاصتا یو سیکولر انسان دی او غربګرا دی، ډیر اتکایا پر غربي نړۍ به خصوص امریکا او اروپا باندې ده. برعکس رجب طیب اردوغان یو متعادل سیاست غواړي، یعنی ډیر تمایل و غرب ته نه غواړي، حتی تر غرب نه شرق ته ډېر، یعنی روسیې ته، چین ته، دې ملکو ته ډېر تمایلات لري. او په زمن کې اردوغان د یو ثبات خاوند دی او یو کس دی چې مستقل سیاست ورکی او مستقل موضیګیری د دنیا په اکړه باندې نیسي. تاسو ته جواته ده چې دا هغه
لیکن بله دا خبره به پریشتو، ځکه چې دا د دوی داخلي مسلې دي. لیکن زما پوښتنه دا و چې د افغانستان په اړه به که چیرته قلیچدار اوغلو بریالی شي، د ترکیې فعلا اوس خو یو سیاست ټولو ته معلوم ده چې د افغانستان په اړه یې څه سیاست دی، لیکن که د ده سیال بریالی شي نو د ترکیې په سیاست کې به څه تغییر راشي؟
زما نظر اولا خو کلش در اوغلو بورد په انتخاباتو کې ډیر کم دی، په دې خاطر سره چې اوزاد اسخي چې بیرته به رجب ته بردغان کې کچیر ته کلش در اوغلو بریالی سی د افغانستان په اکل باندې د ترکی سیاست د امریکای او اروپا د زاویې څخه قتل کیږي، نور به دې مستقل سیاست نه لري. ار سیاست چې غربیان وځه کې د طالبانو په حق باندې او په زمن کې د کلشدار اوغلو مفکوره د طالبانو د مفکوري سره امخواني نه لري نسبت و اردوغان ته. اردوغان تقریبا یو تیوکرات اسلامیست دی او اکثر وخت کې د طالبانو سره نیک رابطه درلوده. تاسو ته جوته ده چې په شل کال کې د ناتو په چوکاټ کې د ترکی فوجیانو ته هیڅ نو تلفات وانه وشتل او په هغه کې وړي بریالي عمل دغه درلوده.
لیکن د دوی په افکارو کې ډیر فکر ډیر فرق شته ډاکټر صاحب دانش. د شوزو په برخه کې اول وګورئ د ترکیه وضعیت څنګه دی او د طالبانو وضعیت څنګه دی، د دوی دریځ څنګه دی، د هغوی دریځ څنګه دی، او سره له دې چې په نسبي ډول له طالبانو سره اړیکې ساتلې دي لیکن په ډیرو مواردو کې دوی سره مشکل لري.
بالکل بالکل، یعنی دغه حقوق چې فعلا په ترکیه کې شزی لري اتا کلشدار اوغلو پر دغه حقوق باندې انتقاد لري، نو ته دا راسه مقایسه کې چې یعنی ترکیه بهترین ممثل د دیموکراسي د فعلان هیڅ مشکل نشته پدې کې، ولې دا مقایسه کې د طالبانو د افکار سره د طالبانو د اندیشي سره چې زه فکر کوم چې کلشدار اوغلو به په ډیر غټ پیمانه سره د طالبانو سره په مشکل کې. اما یو شی تاسو ته جوته ده چې ترکیه په افغانستان کې د هغه وخت امان الله خان د وخت رابطه چې لري ډیر مکتبونه هلته لري، د افغان ترک په نامه باندې هلته دوی لري او په باسازي پروژو کې پیلان ترکان ډیر علاقه مندي لري چې په معدنی او دیشانو کې د ترکیه سرمایه داران سرمایه گذاری وکي. نو زما په آن باندې کلشدار اوغلو هم نشي کولای چې داسې یو سختدریزه سیاست وځه کې په دې خاطر چې دا نظام سرمایه داری دی د خپل سرمایه داران د خوا څخه تر فشار لاندې راځي، اما د اردوغان په شکل باندې داسې سیاست ته ادامه نشي ورکولای.
ډیره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب دانش. ښاغلی زرده شمس هم اوس را سره دی. شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم، تاسو په پاکستان کې ډیپلوماټ وې، مرسیال سفیر وې، که د پاکستان په اړه تاسو سره خبرې پیل کو. په پاکستان کې فعلاً ستاسو په نظر وضعیت کومې خواته روان دی؟ تحریک انصاف ګوند مهم مشان له دندو استعفا ورکوي، فکر کوي هغه جنجال چې د عمران خان پلویانو اوسنی حکومت ته جوړ کړی و یا یې پوست جوړ کړی و هغه په ختمېدو دی؟
قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت.
هو دا څه ده چې عمران خان ګوند خو په دې کې شک نشته دی چې تحریک انصاف ګوند د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت په کومک او مرسته باندې واک ترلاسه کړ. که څه هم عمران خان خپل د یو شخصیت په توګه په تیرو شل پنځه کالو کې هغه ځان مطرح کړی و او یو سابقه لري، یو مشهور لوبغاړی و، ولې د داسې قوي ګوندونو لکه د پاکستان مسلم لیگ یا د پیپل ګوند یا په ایالتي کچه باندې چې کوم احزاب و، د مثال په توګه په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند، د دوی داسې کاملا دوی ته بشپړ شکست ورکول په تیرو دوه دورو انتخاباتو کې، دا د پاکستان د اسټابلیشمنت چې هغوی د پاکستان واقعي واک او واګي او د چارو واګي هغې سره په لاس کې دي، هغې د مرستې نه بغیر ممکن نه و. مګر وروسته عمران خان داسې د محبوبیت نه داسې احساس پیدا کړ، دا یو عمومي خبره ده. همداسې وضعیت راځي، نواز شریف هم د مرحلې ته رسیدلی و چې بیرته پوز هغې په ضد اقدامات شروع کړه او هغې د واک نه ایسته کړو. نو هماغه دلیل و چې د دوی ترمنځ اختلافات راغله، عمران خان ممکن کوشش کوو چې په ټولو چارو کې د هیواد په پالیسي کې بهرنۍ په داخلي مهمو چارو کې رول ولري او پوز د هغې مخه نیوله. نو وروسته داسې په یو تهدید باندې بدل شو او پوز د هغې مخه ونیوله، او موږ تاسو وکتل چې دا خپله د پاکستان جمهوریت هم زیاته ضربه ده. که څه هم د عمران خان د ګوند یا د دې د تګلارې سره اختلاف کېدی شي، ولې په کم شکل باندې چې د دوی اوس مخنیوی کېږي او هره ورځ د دې مهم مشران هغه زندانونو کې واچول شول، مجبوره کړی شو، او هره ورځ د هغې د پنځو شپږو مهمو پخانی وزیرانو یا د ایالتي یا مرکزی اسمبلی غړو استعفا ورکړي، او یا د ګوند خپل لا تعلقي خي نو طبعا اوس دا یو تهدید موقت تو باندې یو څه کم کو.
بل فکر کوي چې د دې ګوند د مهم غړي چې درګر د استفایي ورکوي د فشار په نتیجه کې استفایي ورکوي او که واقعاً د عمران خان له پالیسی سره او له تګلارو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی.
نه فکر نه کوم چې د نظر اختلاف وي ځکه چې ټول په دې پوهیږي چې د پاکستان پوځ دغه وروستي چې کوم پیښې وشوي او کوم لاریونونه وشله او بیا د پاکستان د پوځ په وړاندې چې کوم اقدامات وشو د دوی د قول اردو د قومندان کور وسوځول شو په لاهور کې او نور د دې مهم سمبولونه چې هغه د مظاهرچیان لخوا لمنځه یوړل شو یا د خپل اندیشو نو یو ضربه ورکړه او دوی چې پاکستان کې کوم یو خپل تصویر جوړ کړی د ډیر یو تقدس هغه پایمال کو که څه هم په خوا د بازو ګوندونو یا د تحریکونو د مثال په توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم دغه بیانیه مخکې روانه وه ولې هغې ته خو دوی په اسانه دغه دارۍ او د خیانت ټاپې پې لګولې. مګر دا چې تحریک انصاف یو مرکزی ګوند دی په پنجاب کې هم د اکثریت ترلاسه کړی وو نو دا مشکله وه. نو داسې هم ګونګوسی دي چې دی کې هم کېدای شي د استبلشمنټ لاس وي په لوی لاس یې داسې وضعیت رامنځته کړو. مګر عموما داسې ښکاري چې د فشار د عمله دی دا کار.
بله یو بل پوښتنه له تاسو څخه په همدې ارتباط، فکر نه کوئ چې که عمران خان بیا ونیول شو د ده پلویان به بیا د تیر ځل په شان کوڅو واټونو ته راووځي او هغه سه ګډوډي به رامنځته شي؟
اوس مهال لږ احتمال کم ښکاري ځکه چې د دوی اکثره مشران چې هغه دغه سه پاسونونه یا مظاهرې خو هغه رهبری کولې دغه د دوی د قومانده چې دغه د کمانډ او کنټرول یا د دوی رهبری هغه تقریبا د منځه وړې ده یا زندانونو کې دي یا په فشار راوړې او یا د ډیرو د خپل ګوند استفاوی ورکړي. نو اوس مهال په لن مهال کې خو دغه سه د مشکل د منځه وړې دي او ما غو دلیل دی چې عمران خان بیا بیا خپل ویناوي کې هم وایي چې یعنی حتی زما د خپل د ګوند د غړو سره د مشرانو سره البته دا غي سره اړیکه نه ټینګيږي نو د دې ټول شینو مخنیوي کړی دی.
بله ډیر مننه شمسب. شاغلی نجیب آزاد د باور غورځنګ مشر، د ایرانی او افغان پولیساتو ترمنز نن هم په د نیمروز په ګنګ ګلوسوالی کې نشته شوې، ستاسو په نظر د ایران او طالبانو اړیکې کومې خواته روانې دي؟
سلامونه او درنښت. د ایران او طالبانو اړیکې هیڅکله داسې مستحکمې دوامدار اړیکې نه وي. هغه د ایران د ګټو دپاره وخت نا وخت هغو که طالبان وي یا که نور دغسې ډلې ورته پلي وي په افغانستان کې د هغو لاسنیوی هم کړی دی کله چې د دې ګټو اجابه ولل. د بېلګې په توګه په پخوا کې د جمعیت اسلامي سره خورا ډېرې نږدې اړیکې درلودې او هر ډول مرستې ورسره کړې وې او د جمعیت ډېرو مشرانو دا په وار وار ویلي. د دې تر څنګ د هزاره ورونو کوم سیاسي احزاب چې دي هغه سره خپلې اړیکې دي، حتی هغه زرګان چې په افغانستان کې په ایران کې دي او په خیر عرب سوریه کې مو جنگوله او د طالبانو سره خپلې اړیکې دي په لاله چې هغه د متحده ایالاتو چې خپلې ستونزې لري یا حتی کولا دي هغه چې د متحده ایالاتو د ځواکونو د پاره په افغانستان کې ستونزې جوړې شي او د یې تر یو بریده پورې ستونزې کولای شي دا له ستونزې جوړولو کې رول ولوبوي او بیا حتی افغانستان د نظام
زما سوال استنده او آزاد صاحب دا سیده چې د دوی ترمنځ اړیکې ولې وي یا په څه خاطر دي تمن چې خپل ملي ګټو ته په پام هر هیواد له یو بل هیواد یا یو بل ډلې سره اړیکې جوړوي، لیکن فعلاً دا اړیکې کومې خواته روانې دي؟ په وروستیو ورځو کې د هلمند د اوبو د حق په سر ډېرې ناندرې جوړې شوې او اوس دا د تازه سرحدی نه ختم شوی دا او دا اول نشتم نه ده د سه معلومی چې دا ورستی نشته ډیره جدیده نسبت په خوانو یوته.
یو شی چې هغه ډیر ښکار دی طالبان په ټول کې د خپل سیاسي ساختار تعریف نه ویلې بیا د بهرنۍ پالیسۍ د فراحت سن لري د دې څومره روابط په تیر کې هم و یعنی په دغه دوه کلو کې کبیران کې د ناسیم کړي د مقاومت سره یا مثلا د سفارت په سفارت اغه د البته د افغانستان د پټې په انفرادي ډول باندې هغه تصامیمونه وسري هر کله وسو. طالبان د ایران سره د اړیکو د فارا هیڅ سن لدی تعریف لپاره چې هغه په هغه پالیسي باندې هغه تعریف ولدي. البته ایران هڅه کوي چې ډېر تډیر فشار وارد کړي. ایران په دې سم وو یا هدا خل دا یو فکر کوي چې د طالبانو یو فشلې نظام چې هغه په مسایلو باندې خبره دی او د دې تر څنګ خپلی ستونزې هم دننه په هیواد کې لري د بهرنیانو سره لري، نو که د دې سره ستناسه اړیکې وپالل شي او سفارت هم مثلا وسپارل شي ځینې وخت په ځینې مواردو کې د دې سره پټې یا ښکاره ناستې وشي، نو دغه د اوبو مسله د اوبو تر مسلې تر څنګ نور کوم مسایل چې دي یا کوم ګواښونه چې دی تاسو فکر کوئ چې مثلا د داعش لخوا به دې ته ګواښونه وي د افغانستان د خاورې د اوبو په مخنیوي کې به طالبان مرسته وکړي. هغه وخت تر څو چې طالبان په دې حقله باندې د مرستې توانایي هم نه لري او د اوبو مسله همدغسې ده لکه د ډیورنډ مسله چې راپورته شي، دا یو ډېره حساسه مسله ده. کله هم چې د ډیورنډ خبره کېږي یا ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو مسله پورته کېږي، په دې حقله باندې هر هغه څوک چې هر څومره نږدې هم وي ایران ته، هر څومره د هغو سره ښې اړیکې هم ولري، د افغانستان په ولس کې دا مسله خورا ډېره حساسه ده. لکه مخکې مې چې مثال څوک د ډیورنډ مسله راوستله، نو هر کله چې دا مسله راپورته کېږي طالبان کو غواړي کوونه غواړي هغه دغه دریس کې البته لکه د ټولو پخوانیو دولتونو خپل دریس چې ونیولی و دی پیل کومه مثلا هغه تړون چې موږ پخوا درلودی د ځای شاله وخت د ایران سره دغه له مخې به د دې سره اړیکې پاتې کېږي. البته د ایران او د پاکستان د طالبانو اړیکې به نورې هم خراب شي په دې کې شک نشته.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی غوث جان باز صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو او ایران اړیکې کومې خواته روانې دي؟ آیا فکر نه کوئ چې ایران په ځینو مواردو کې خصوصا د داعش په برخه کې طالبانو ته اهمیت ورکوي یا له طالبانو سره دا چې اړیکې لري او اړیکې پالي یو دلیل یې هم همدا دی؟
مننه ټولو ته سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. ګوري، د طالبانو او د ایران د حاکمانو اړیکې یوې نامعلومې خواته روان دي. تر یو وخته پورې د دوی محاسبه شوې کوژده روانه وه، خو دا کوژده په یو واده چې هغه هم د یو مینې واده وسی دي هغې خواته لاړ نه او هغې خواته تللی هم نه شوه، ځکه چې د دوی منافع په ستراتیژیکې توګه ډېر سره متضاد دي او مخالف دي. طالب تر اوسه پورې یو آیډنټیټي مشخصه نه لري، داسې حال کې چې د ایران هغه کومه آیډنټیټي چې ده هغه شیعیزم دی، هغه د شیعیزم ایدیولوژي ده، هغه د شیعیزم د ایدیولوژي انتشار دی په دنیا کې، او البته چې هغوی دغه په یو د دولت په یو سیستم کې راوارد کړی دی او په دغه توګه د خپل دولت د منافعو نه هم ننګه کوي. اوس طالب څه کوي؟ طالب لکه چې مې مخکې اشاره وکړه، تر اوسه پورې هغه خپله آیډنټیټي نه لري او تصادفي هم نه ده چې ایران او مخصوصا روسیا دغه دوه هیواده چین لږ زره په محتاطانه حرکت کوي، ګرچې هغې هم خطونه واخیستل د متقینه او په دغه دوه وروستیو درې هفتو کې که تاسو څېړنې وسي چې حتمن هم څېړنې دي ارزیابي کړي دي چې د هغوی اعلامې هم یو داسې خپل درشتي لري د طالبان په مقابل کې، وایي چې تاسو هلته ترکستان ساتي، موږ تاسو باندې اطمینان نه لرو، حکومت تر اوسه محصول نه دی او داسې خبرې، او خط واخیستل چې هغه د ایغور کوم پارتیزانان چې دي هغوی هم هلته د افغانستان په خاوره کې خوندي دي او فعالیت هم کړي، یا یې موږ ته وسپاري یا یې غولي دي یا یې زنداني دي. بهرحال اوس چې بېرته راشو ایران ته، ایران او روسیا عینې فشار نه کار اخلي تر څو چې طالب خپل اصلي قالب جوړ دي، یا پښتو کې هغه یا لاندي یا باندي یا د باندې، یعنی هغه خپل شین باید کاره کې چې بل آخره دا طالب چا سره دی، امریکایانو سره دی، منطقې سره دی، یعنی روسیې سره دی، ایران سره، چین سره دی، چا سره دی، دی بل آخره کومه لوبه غواړي مخته یوسي. تصادفي هم نه ده چې پرون او اوړمه ورځ دوال د روسیې لوړ پوړي چارواکي چې د دفاع وزیر او د شورای امنیت د هغوی مشر پاتروشوف او شیګو دوی اعلان وکړ چې په افغانستان کې توریستي ډلې د دوی تعداد زیات شوی دی، او حتی تر دې بریده د دفاع وزارت مخته راوړي ویلي چې د منځني ختیځ نه امریکایان توریستان افغانستان ته انتقالوي او د افغانستان د طریقه یوه دوم لاین د جنګ غواړي د روسیې او د منځني آسیا.
جان باسب، څه فکر کوئ چې روسان ارڅه موده بروسته داسې خبرې کوي او په عین حال کې به له طالبانو سره شی اړیکې پالي، فکر نه کوئ چې دوی غواړي په دې شکل سره د منځنۍ آسیا هیوادونه وبیروي او خپل نفوذ هلته لا زیات کړي؟
بل شک چې دغه سی او هدف روسیا لري او نه یوازې روسیا لري ډېر هیوادونه نور هم لري خو دغه د کلچې او د خنجر چانست خو نن نه دی پیدا کنه اما په ټولیزه توګه که تاسې وګورئ چې د روسیې هغه کومه اشوګری شو ډېره موده روانه وه طالبو سره هغه چې اوس نه ده اوس دغه د سمرقند د کتنې د که تاسو اوس همجوئ او وګورئ د روسیې برخورد طالبانو سره ځي چې ډېر ستوړ او ډېر کلک پراګماتیک نه محاسبه شوی بانه ځان ته غوره کړي اوس روسیه هغه چې طالب وایي هغه ترې غواړي هغه وعده که هغه کوي هغه باید اوس عملي او ورځ تر بلې د روسیې او د ایران تشویش د دې لپاره چې زیات چې بالاخره طالب نکیدای شي چې بل سو استفاده وشي د منطقي او د روسیا او د ایران د منافع د خاطر په ځای او تاسو به نه ده چې اوس دا خو د حکومت عادي خبره نه ده هغه ټکنیکی وسایل چې نن ورځ شتون لري ټول کیږي چې په کجکی بانک کې څومره وبدي په د کمال خان په بانک کې څومره ده او به هجوم دی او د پاسمته ټول شان بدلې شي او دغه سی او فشار هغه هم ډیر د سی خوشونت بار فشار چې د بده په دې باندې راو کې دا اختار در کوم چې باندې جدي فکر وکاو د دې اختار ډیر جدي دی چې پیمانه نشي دا یو خبرې خو عادي خبرې نه دي په هر حال کې مطلب دا و چې په دغه ترتیب بل اخره طالب دې ته اړ کی چې اعلان کی چې چا سره دی منطقی سره دی یا فرام منطقی سره دی تاسو که وګورئ د اروپا مثلا غبرګونونه او د متحده ایالاتو غبرګونونه همداسې ترې یو بریده د پاکستان د یو محتاطانه دریز نو تاسو به پوه شئ چې رښتیا سره هم په دغه موضوع کې دوه قطب ایجاد شوي ایران منطقه او فرام منطقه چې یو ترې یو بریده پاکستان هم هغوی سره دی یعنې دغه تکرونه اوس واضح شوي دي چې کارای کې بالاخره طالب کمه
بی طرف کمپیوټر افتر ریس بغوره کوي یا بزی کوم پاته میلان زیات بله سم ډیر مننه سلامات اوسه دانش سب کم دغه دی ایران او طالبان او مساله لتاسه هم پوښتمه فکر کوي چې د هلمند او بو په سر لانچه به د ایران او طالبانو ترمنس ډیر جدي مسله وي یعنی د یو بو د حق غشتل د ایران جدي غشتنه ده او که تاسو فکر کوي چې ممکن ایرانیان د دې لپاره چې د خپل خلکو پام بلې خواته واړوي دا مسله ډیره راپورته کړې ده تاسو ته معلومه وي چې سیستان او بلوچستان د ایران د وروستي یو کال په اعتراضونو کې یو له ډیرو نارامو ولایتونو څخه وو ډیر خلک په اعتراضونو کې وو وشل شول او په عین حال کې د ایران یو تر ټولو بېوزله ولایت دی چې نارضایتي پکې ډیره ده
دا کې دوه مسلې باید اساسي په نظر کې ونیول شي اولینه مسله خو دا ده چې تاسو هم غوډې ته اشاره وکړه چې په دې اخر کې ایران د بلوچستانو ډېر کسان اعدام کړ او تقریبا تاسو ته جوته ده چې په ایران په ټول شهرونو کې بلوچستان یعنی زایدان هغه موقت شي احتمالات د دې سچې بازي مصالحانه حرکتونه هم پاره کې شروع سي بلوچستان همیشه هغه ارتباطات چې د افغانستان او پاکستان سره لري تسلیحات یعنی ګرمه وسله د انتقال په باره کې کم خاص پښتون زمو لري نو په دې خاطر سره رئیسی دا خبره په دې وکړه چې ازهان دا غیدامو څخه واړی او تقریبا ودیته بل اساسي مسله دا ده که تاسو دقت وکړئ د قطر صدر اعظم چې راځي وکندار ته او حالته د ملا حسن اخوند سره او چې ډیر شواهد شي چې د خپل ملایبت الله سره هم دی لیدلې دي هلته داسې شي چې روسانو په ایرانیان نور د دې څخه ناومي تسوا ایرانیان او روسانو داسې فکر کوي چې کابل هغه د قطر مذاکراتي ټیم به د امریکا سره خوشبینه وسی ولی دغه رادیکال طالبان چې په راس کې خپل شیخ معیبت الله دی دا دې تمایلات و روسی و ایران ته لري ولی جواب سو د قطر صدر اعظم دا وخوځل چې ولی قطر په کندهار ته سفر وکړي په جواب دا وخوځل چې مونږ غواړو د معیبت الله سره دیل وکړو معاملو وکړو دا قطر یعنی امریکا دلته یو اساسي پرمنځ څه چې دا پاتان ایرانیانو هم سلام علو خدای روسانو هم سلام علو خدای متیاسل اتیا درجه د شرق پالیسی مطلقا د طالب په مقابل کې تغییر وکړل. هغه محاسبه چې دوی کړې وه چې طالب کیدای شي چې د امریکې سره شل کاله وجنګېږي او د ډېر ځپل شوی دی، احتمالات د تعامل د امریکې سره مشکله ده، او که چېرته تعامل وکړي هغسې دلګرمي نه ورسره لري، او دوی دوی کوشش کوي چې دا نیرو ځان ته راکش کړي او افغانستان هم چین د یو بازار په صفت باندې او هم روسانو ایرانیانو غوښتل چې خپل قراردادونه واشي. ولی برعکس باندې دوی اوس په دې نتیجه ورسېده چې طالب پر اساس د دوهی د یو معاملې سره راغلی دی، او معامله مطلقا امریکایانو قصدن دا معامله وکړه او دا قدرت دوی ته ورکړي. هغه شی چې دوی انتظار
درلود، اما فکر نه کوي دا خو تصدیه وړ خبره کوي. کدی طالب له زاویې دې مسلې ته وګوري، روسان څه ورکولی شي یا چینایان خو چاته مفت پیسې نه ورکوي؟ په دې دوه کاله کې له طالبانو سره څه ډول مرسته کړې ده؟ هغه مرستې چې لویدیځوالو کړې دي له دې سره مقایسه کوي؟
ګوره، ما غوښتل چې دې نقطې ته راسم. اوس موضوع دا ده چې د طالب محاسبه څه شی ده، طالب څه شی غواړي. په نظر کې طالب د ځان سره سنجش لري چې دغه ویجاړ شوی اقتصادي حالت، دغه سی یو حکومت چې تقریبا د دوی ته په میراث پاتې شو چې د هغه انکشافي بودیجه، عادي بودیجه بهرنیانو ورکوله، دا یو میراث و دوی ته پاتې شوی. دغه میراث ساتل آیا د شرق، د روسیې، د چین، ایران امکانات دومره څه چې جایګزینه د غرب څه کنه؟ دا و چې کابل، یعنی د کابلیانو، د کابل ادارې وسله چملا ایبت الله ته قناعت ورکړي چې موږ باید او باید د غرب سره ډیل وویو او معامله باید د غرب سره وکړو. دا کسان جایګزین کېدای نه شي، دا الټرناتیف نه دی چې موږ د دې سره په معاملو کې ولاسو. روسان خپل د اوکراین په جنگ کې ګیر دي او ډېر اقتصادي ډېر ضرب خوړې ده، ایران خپل انفلاسیون بیخي ولر دی، چینایان ازل قیاس داسې اراده نه لري چې د امریکې په شان باندې داسې پیسې استفاده وکړي خپل د امپراتوري د غزولو لپاره. فقط یو ګوزین امریکایان دي. نو دا باعث د دې شو چې د طالبانو په منځ کې یو واحد نظر منځته راسي، چې هغه واحد نظر دا دی چې د دې سره د چې بیرته خپل تعلقات د غرب سره جوړ کړي. که تاسو متوجه اوسئ، د دې سخنګویان او د دې وزارت خارجه، حتی وزارت خارجه په صراحت باندې دا خبره کوي چې دا باید اطمینان د امریکایانو چې موږ عملا دنیا موږ په رسمیت پیژني، عملا دنیا موږ سره راکول لري. او د طالبانو محاسبه دا ده چې ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، هند و چین دوی خو د تجارتي لحاظ څخه مجبور دي چې طالب سره تعامل وکړي. اوس نو غرب راکش کړه، دا خو د مجبوریت پر اساس تعامل کوي. هغه کسان چې زمونږ نه واټنې لري دی او موږ ورته احتیاج یو، راشه چې د هغو سره ډیل او معامله وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، د پاکستان موضوع مخکې یاد شو چې وای زموږ نورو ملمنو اشاره وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پاکستان له لویدي سره نږدې د نسبت ایران او روسیه او چین ته. پاکستان په دوه موده له افغانستان ته شارلز دافیر ټاکلی و، د سفیر سطح شارلز دافیر ته راټیټه کړه، بیا هغه هم له یوې حملې وروسته لاړ چې تر ډیرو پورې تللی و، او ځانګړی استازی هم نه درلود. دغه هم استعفا کړې و، خو له اوږدې مودې وروسته یې ځانګړی استازی په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره وټاکه. تاسو څه فکر کوئ، د پاکستان علایق بیا په افغانستان کې زیات شوي دي او کنه له اوله هم وو دا د پردې شاته و اوس د بلې خواته راغلل څرګند شول؟
د پاکستان علایق لاول سره و خورا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل و، اما کوم بدلون چې راغی، همدارنګه لکه د پاکستان دننه کوم سیاسي بدلون چې راغی، یا د پاکستان پخواني لومړي وزیر چې ته پېشمني کړې وه هغه هماغسې نه سوله، همدغه چې د افغانستان په قضیه کې مسوله. د افغانستان په قضیه کې پاکستان تر 15 اگست 2018 پورې ډاډه و چې دا مسله به بیرته دوی ته ور وسپارل شي، لکه په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې د افغانستان مسله پاکستان سپارل شوې وه، او هر ډول اقتصادي او سیاسي او نظامي امتیازات یې ترلاسه کړل. دا ځلې د لومړي کال په تېرېدو سره دوی ولیدل چې دا مسله هغه ډول چې دوی فکر کوي چې دوی ته به سپارل کېږي او متحده ایالاتونو به دوی سپاري، هغسې نه سوله. حتی په دې کې بخیادونه سوله خورا مهم رول ولوبوي.
زه چې کوم معلومات سره مو دقیق معلومات وس ډیرې تصامیم حتی د ملا حیبۃ الله په نامه باندې کوم فرمانونه لاسلیکیږي او بیا په خپل چارواکو ورکول کیږي هغه هم د قطر نه راځي حتی لوی تصمیم په قطر کې نیول کیږي. پاکستان دلته هغه ډول چې توقع و هغه ډول یې ترلاسه نه کړل. البته د دې ځانګړي استازي چې د افغانستان لپاره سپارلې ده یو یادونه مهمه بولم چې پاکستان هر کله هم چې غوښتي او کلم چې وغواړي د افغانستان په قضیه کې د طالبان سره په خپل مستقیم خبرې کوي. البته استابلیشمنت یې یا هغه څوک چې پاکستان کې واکمن دی د استازي لکه د نورو هیوادونو چې خلیزات کوم رول درلود یا مثلا وزیر متحده ایالاتونو چې کوم ځانګړی استازي دی هغه یا قبولو دغه ډول پاکستاني استازي نشي کولای د پاکستان مستقیم د طالبان سره خپلې اړیکې لري. طالبانو تقریبا د ټولو مشرانو کومه حالت دی تاګ راتګ امسته لکه هغه ډول چې د پاکستان پر د افغانستان قضیه کې افغانستان په مسایل کې څومره چې پرلاسه وو هغه برلاسه توبې خورا کم سوی دی او په خپل په طالبانو کې یو لامل دا دی چې کومه چې طالبانو کې هم یو ویش را مسته سوی دی. دا یوازې د اخندزادګانو د حقانیانو مثلا نه دا د مثلا صدر ابراهیم هم دا رقم ذکر دی وډاله مثلا دا اوس چې څوک راغی د حسن اخندزاده ځایناسته او د خپل مستقیم اړیکل چې نه د اخندزادګانو سره ډیر نه د حقانیانو سره دی نو دا ویش هم چې په دې کې دا بلې څه دا وڅ وسته وو اوس ډیر پیډه دا چې ویل کیږي دا چې تحلیلونه کیږي چې په دې کې متحده ایالاتونو وړاندې چې طالبان وخت راشي دا فلکسونه را مستقلی ول په دخلې خلافي جوازونه کوم دا ستانه چې هغه پیږي قطر ډیر مهم رول ولوبوي. نو طالبانو د وبخښې د پاکستان علاقه یا لوتیا خو هم و وسم د سبب حمید افغانستان په ځکه هغه طالبي کې خالد به هر هر دل ترجی لکن هغه ډول چې برلاسي ټول د نو د افغانستان په ځکه هغه وضعیت خوراله پیکا سوای دی.
بله مننه. ما غوښتل چې همدغه پښتنه له شاغل شمس څخه وکړم چې دوی څه فکر کوي مخکې داسې باور وو اوس هم البته دا باور ځینې لري چې د طالبانو په منځ کې پاکستان ډېر نفوذ لري د دوی په پریکړو کې اغیز لري. آیا شمس اوس هم تاسې همداسې فکر کوئ چې پاکستان که وغواړي په طالبان خپل سیاست بدلولی شي خصوصا کوم داخلي سیاستونه چې دوی عملی کوي او ډېر افراطي دي او نړیوال ترې شکایت لري افغانان هم لري نړیوال هم لري.
زما په نظر زو سره زیات موافق نیم. دا لګ زمنګ د طرف نم لګ مبالغه آمیزه دریزو او د طالبانو له خوام د تیر حکومت یا جمهوریت په اړه دا یو مبالغه آمیزه دریزو چې دا مکمل د غرب غلامان دي او موږ دیتہ د پاکستان د غلامانو خطاب کوو. د ګټو په بنیاد باندې د غاړی کا د پاکستان د طالب سره د طالب هم د کې ګټوال ته زینو خوندي حتی د بازو په تجارتونه او کاروبارونه واغ قسم دي کورنۍ دي. مګر بدبختانه دغه سلسله د 1325 کال نه روانه ده. د مجاهدینو وضعیت هم دغه سی او یو وخت یو پاکستانی سره زمنګ دغه بحث مهم چارواکیو نو هغه ویل چې زمنګ دروازې خو خلاصي او مونږ کتل شي حکله د مجاهدینو په لاس باندې د ډاکټر نجیب رژیم اړنګ شو هغه خلک هم پاکستان ته لاړل. اوس د طالب د لاس چې څوک وتل اکثر لاروي پاکستان وا نو پاکستان دغه یو تګلار خپل کړی دا د یو لاس کې یو کارت ته هر وخت استفاده کوي. طالب کې دا څه ویل کیږي چې بعضی کډیشته بعضی اشخاص ته چې مستقیم د پاکستان د تاثیر لاندې دي زیات هغه ته نږدې دي مګر دا څه خپلواک فکرونه او نظرونه پکې هم شته دي. من هیڅ د یو غرزنګ د یو تحریک د پاکستان په لاس کې نه دی. اشخاص او افراد کېدې شي او بدبختانه په تیر جمهوریت کې هم د بعضی اشخاصو بارے کې دا خبرې وې چې د پاکستان یا ایران یا نور هیوادونو ګټو ته ژمن دي. نو زما په نظر دا به کاملا دغه نه وي. زما په البته زما په نظر درسته به نه وي چې وایو چې مکمل یاد دوی په لاس کې دی یا دوی خبره مانی یا مګر کوم هغه فکر چې د ایديالوژي چې دا هغه سرچینه د پاکستانی مدرسو نه اخلي او استادان غیزه کیو د دوی دغه افراطی تګلارې لچ ګورو ولی هغه زمنګ یو افغانی افراطی دغه هم شته دی کو یو بدبختانه به 1315 لسیزو کې جوړ شوی دی چې ما هغه ملا چې په پاکستان کې چې هغه دوی استادان دی هغه دومره افراطی نه دي خپل ځان د پاره دغه نه خوخه یو زمنګ چې هم سره په 13 کلونو کې مذاکره وي هغه به هم دغه دریز نه خپل او چې نه دومره افراطی دي. مګر طالب چنن په افغانستان کې واکمن دی دغه نه زیات افراطی ګامونه پورته کوي ولی دا هم د افغانانو یو متاسفانه یو خصلت دی. کاغه په خا کمونستان او هغه به د روس د شوروي د کمونستان نه په افغانستان کې افراطي اقدامات پلي کول، نو دا یو د افغانانو خاصیت هم دی. نو زما په نظر شته دی پکې بعضی اشخاص چې پاکستان سره به زیات نږدې وي، اړیکې به لري، مګر داسې کاملا د هغې په کنټرول کې نه دی چې د دې تګلاره پالیسي هغې جوړه کړي.
جانباز صاحب، نن دوه خبرونه دي. یو خبر دا ده چې په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په قافلې یا کاروان باندې چاودنه شوې ده او درویشت پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. بل خبر دا وای په خیبر کې د اف سی یا ملیشه ځواک باندې حمله شوې ده د وسلوالو له لوري. یو سرتیری وژل شوی دی او پنځه نور ژوبل دي. کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي، دا ډول بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي. څه فکر کوئ چې د طالبانو واک ته رسیدو پاکستان ته ګټه ورسوله او که تاوان؟
ګوري، زه به دغه مخکې سوال ته ستاسو په خط ډېر لنډ تم شم. زه دغه د طالبانو په باره کې په اړه دغه چې خوشبین نه یم، لکه ځینې زما همکارانو دوستان چې دي، زما په نظر طالب مطلقا او یو بربند واقعیت دی چې دا یو پاکستانی طریقتي پدیده ده. بالکل ښکاره ده چې د پاکستان د خوا جوړه شوې ده. دا زه منم چې په افغانستان کې افراطي چپیان شته، دا زه منم چې په افغانستان کې راستي افراطي ډلې ټپلې وي، هغه کمونستان و، یعنې افغانستان کې خو کمونستان هم نه و، هغه خلقیانو پرچمیان یا ستمیان یا پاکستان هر څه چرته وایي، دا مجاهد خیل، دا هر رقم و، هم معتدل و هم افراطي و او هم موتا. او په هر حال یعنی خپل طالب دا مطلق یو پاکستانی پدیده ده، او په دې کې زما په نظر شک کول نو دا زه نه پوهېږم.
خو زما سوال دا دی چې اوس که تاسو دا باور لري، لیکن دغه واقعیتونه په نظر کې ونیسئ، نو پاکستان په دې کې ګټه کړې ده که تاوان کړې ده؟
بالکل ګټه کړې ده، بالکل ګټه کړې ده. په افغانستان کې مطلق د هغوی د تاثیر او نفوذ او حاکمیت لاندې یو ړنده ډله ټپله حاکمه شوې ده. افغانستان مطلق د دغه ډلې
فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو هغه طالبان یا هغه سخت دیږي چې د پولی یا د دیوران کرشي ابلی غاړي ته دي، هغوی هم تشویق شول، هغوی لا جګړو ته زور ورکړ.
بل شکه چې په دې په هره پدیده کې د ننه یو تضاد شته دی. ټول شیان د کنټرول وړ نه دي. بل شکه دلته ډېر نور لاسونه چې هغه هم کار کوي، د منطقي استخبارات دي، په عمومي توګه دغه لوبه هم په منطقه کې، هغه په فرا منطقه کې اوس د ډېر لوی بدلون په حالت کې ده. تاسې وینئ نو اوکراین بحران دا یو جهاني بحران، دا طبعا چې هم منطقې ته تغییر ورکوي او هم فرا منطقې ته. په ټولیزه توګه موږ تاسو پسته دغه اوکراین د جنگ نه بالکل بل واقعیت بلو واقعیتو سره به مخامخ اوسي، یو بل جوړښت رامنځته کړي. دا چې کوم جوړښت رامنځته کړي دې باندې به موږ تاسو نور بحثونه وکړو. خو اوس که مشخص راي شو د طالب او د طالب په مات کې چې هغه په دې رامنځته کړي، هغه حالات رامنځته کړي، پاکستان کوم لوب مخته وړي او پاکستان والې داسې مخته مخته کوو د طالبان. دا خو تاسو د دې عمران خان خبرې را په یاد کړي، دې دې قریشي خبرې را په یاد کړي، دې رباني کار خبرې را په یاد کړي، دا هغه د بوتو بنظیر بوتو خبرې را په یاد کړي چې دا طالبان سره کم تر رامنځته شول.
لیکن یو مسله بلم باید په نظر کې ونیسو، کوم فکر وی له مجاهدینو سره پاکستان جوړو، مجاهدینو ته پناه ورکړي، واخو کله چې کابل ونیو دا تور لګول کیږي چې د مجاهدینو حکومت په لنګیدو کې د پاکستان رول او ځینې افغانان دا تور لګوي. یعنی پاکستان چې د هری ډلې ملاتړ کړی دی، بیا ورسته دا تور په لګیدل دی چې د امغه ډلې د کمزورولو هڅه یې کړې ده.
بله شکه چې یو چې هغه په خواني مجاهدینو ډېر ندامت خور دی، پښیمانه و، صحیح ده. ما د تاسو د حکمتیار خپل حکمتیار نه کم ځلی حتی د پاکستان په ځل یو کوچنی خبر اورېدلې ده، د سیاف نه اورېدلې ده.
نو خو هغه وخت نه رسیدلې و. سوال شاید دا سوال ځکه مطرح ده چې هغه که وخت رسیدلې وي شاید هغه تم دا کې لا پیدا شوی وي.
ګوري، دغه ملي احساس هغه یا شته یا نشته. دسې نه کېږي چې زه وخت ته ورسېږم د ملي احساس پیدا کوم، او که په وخت کې نه اوسېږم نو زه دغه اوس هېڅ نه یم. پخوا یو ډیپلوماټ هم زه اوس هېڅ نه یم، یو سفر که نه، اما ما څخه زما ملي احساس هېڅوک اخیستی نه شي، هېڅوک هېڅکله په هېڅ قیمت. زه د افغانستان مشاهیر، تاریخ، فرهنګ، دغه عادي لنډۍ، دغه ته احترام لرم، دا ساتم. دا خپل ذهن کې ورته تقویت ورکوم. تاسو یو طالب ته داسې تصور کوئ چې طالب څه کوي؟ د افغانستان تاریخ سره، د افغانستان هویت سره، د افغانستان ارزښتو سره. نو دې باندې ځان غولول چې دا یو پدیده ده، او دا به ملي ازادي بخش حرکت اوسېږي. دا ځانته فریب ورکول دي. طالب راغلی چې افغانستان نابود کړي، د افغانستان تاریخ، د افغانستان استقلال، بهرنی سیاست، اقتصاد، دا ټول د پنجاب لاندې هغه څه لکه چې پښتونخوا د هغې نه بدتره کې د کنټرول لاندې راولي. تاسو د ټول کابینه کې د طالبانو یو کس چې دولسم صنف تکمیل کړی اوسېږي ماته وښي، یو هغه اشخاص چې پوهه ونه لري اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، بشري او فقط مدرسه ویلي اوسېږي، هغه څنګه کولی شي چې افغانستان سره مینه ولري؟ هغه څنګه کولی شي افغانستان ته پرمختګ ورکړي؟ دا چې نورې لوبې کېږي هلته درز دروز روان دي په خیبر پښتونخوا کې، په نور ځای کې بیا موږ ګورې ټول په د پښتنو په منطقو کې دا کارونه کېږي. او معلومه ده چې دغه منطقه باید نارامه وساتل شي. افغانستان هم د کنټرول لاندې او هم نارام اوسي. نو بیا ترتیب هغه کار چې روان کړی دی پاکستان او متحده ایالاتو د قطر د دفتر تاریخ دلته دوه موضوع ده چې هغه تاسو مستقیم سوال ترې شو. دوه حالات دي چې د پاکستان منافع د طالبانو په وجود کې به تر اخره پورې تعریف او تثبیت شي. دا یو ټکر د امریکایانو او پاکستانیانو په منځ کې اوس راغلی دی چې بل اخره طالبانو ته څه رقم ته هغه نهایي اجندا ورکړل شي چې هغه په ترتیب دوی مخته راشي. نور خو طالب کوم ظرفیت نه لري، خپل فکر نه لري، خپل مفکوره نه لري چې هغه تطبیق د افغانستان د پرمختګ لپاره. ټول فکر د هغوی د مدرسې په ماحول او په چارچوب دی. کاشکې دغه زما دوستان چې دلته راګي دي کنه، چې ځینې زه پېژنم، دوی لاړ شي طالبانو سره دغه مشورې هلته ورته ورکړي، هلته ورته خبرې وکړي چې دوی څو ورځې هلته کولی شي کار وکړي زما په شمول، کنه؟ نو په دې ترتیب زه بیا هم په دې دغه باندې ټینګار کوم چې طالب افغاني پدیده نه ده. طالب افغانان
وګورو چې دوه نور مېلمانه مستاسو دي نظراتو په اړه څه نظر لري. لمړی آزاد صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
ګورې لکه څنګه چې جان باسي وویل، په دې کې خو شک نشته چې دا ایديالوژي د کوم ځای راغلې ده، او دا د اوس خبره نه ده. ما ځینې نمونه بدل شوی دي، که په جهادي ګوندونه او کنن طالبان دي او سبب بل څوک دي، نمونه وي بدل شي. ایديالوژي پاکستان ایديالوژي ده، او د سایکلون د عملیات را په دې خوا د سړې جګړې نه وړاندې دا فایل شوی ده، او هغه ډېر مشخصه ده. یعنی یو په سبات افغانستان د پاکستان د فارا ځکه ګټور دی چې یو هغه داوه چې موږ سره لرو هغه باید هم دغه شي د دې داوا فات شي د دې په واکې یو غسیمه ورک ټول مسائل، او د دې تڅنګ همیشه د همدغه د افغانستان د مسلې څخه پاکستان هیڅ کله بلې تولید نه درلود. یوازې د یا بچي ډالو تولید درلود. پاکستان چې کوم وضعیت کې د څومره قدرت لري، د افغانستان د بدبختۍ ترلاسه کړي سیاسي، اقتصادي او نظامی قدرت دی. بحث دانه دی چې طالب څوک دی. دا ډېر واضح دی. دا د افغانستان باشومشوم پیږي. بحث دانه چې پاکستان آیا هم څومره واک لکه مشه تاسو موضوع فایل کړه، څومره بلاش تو به چې د افغانستان په قضیه کې درلودې همره وسلري کوي نه لري. زه فکر کوم موضوع دا و اغه ز کوایم چې رقم دورې سوي دی چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې بل هیواد شکل کوي. تر دې وړاندې د طالبانو په قضیه کې د سړې جګړې پر مهال باندې د مجاهدونو په قضیه کې ټول اغه د پروجیکټ امپلیمنټیشن د دې پروژې د پلي کولو ټول د واک او امتیازات ټول پاکستان ته ورکړي وو. اما دا ځلې قطر کې شکل کړي دی، هغه ډېر خورا ډېر شکل لري. قطر کې شکل لري چې د پاکستان هغه موقف چې دی هغه ضعیف سوی دی. نو چې دا طالب څوک دی، په کوم ایديالوجي دی، چې تر اوسه سوی دی، او که سبا نوی بل بیا چې ته منډي وهي، خو قطر ته خو نه چلی، همدې پاکستان ته وځي. هغه خبره خو ډېر ښکاره ده، لکن د پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی. د سترو قدرتونو د متحده ایالاتونو په دریش کې تغییر راغلی. کنن هم یا پرون هم متحده ایالاتونو غوښتي وای د افغانستان په مسایلو کې پاکستان په یوازې توګه نه طالب راوستلای شوی چې نو قدرت راغی. په دې ښکاره خبره ده چې یوازې د دوی د تړون نه، په ټولو مسایلو کې د پردې شاته پټ کوم فعالیتونه چې وسول یا کوم تصامیم چې ونیول سول، په دې کې متحده ایالاتونو هغه سرلاری دی، او متحده ایالاتونو چې سرلاری دی هغه د خپل قراردادي تر څنګ یو بل قراردادي پیدا کوي، بل قراردادي ته هم دغه د صلاحیتونو ورکړل. د پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی چې پاکستان یو غوړي چې په افغانستان کې د وضعیت شوالي خواته ولاړ شي، یا د طالب سم شي، یا د طالب سره د اختلافات په دې پیدا کې چې د افغانستان ملي ارزښتونه وسه مهم وینا. البته هغه څوک چې دغه پروژه فند کوي یغه یو بل الټرنیټ هم پیدا کوي، په آلتم سرمایه گذاري کړي ده. نو د تاسو د پښتنې ته بیا مختصرا یادونه کوم چې دلته د پاکستان موقف به ایستوي. د پاکستان په دریش کې تغییر نه دی راغلی. البته هغه لوی کانټراکټر د دې څخه ځینې د قرارداد د نیوال کې بل چاته ورکړي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسې. اما که شمس پدی اړه تاسو نظر څه دی؟ د پاکستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، تاسو معلوم دی. فکر نه کوئ چې همدغه مسئله ممکن د دې سبب شوی وي چې پاکستان د پخوا په شان نفوذ ونه لري، یا یې نفوذ کم شي، او یا هم کله چې له چا سره ډیر امکانات نه وي نو طبعا چې مقابل لوری بلې خواته مراجعه کوي.
او مننه سروان صاحب، خبردار چې لږ بزه پرې بلې موضوع رڼا واچوم ستاسو په اجازه. یو زمونږ خپل شخصي نظرونه دي، عقدي دي، یا د یو ایديالوجي سره جوړېدل یا نه جوړتیا ده، هغه بل بحث دی. زه خپل شخصا د طالب د تګلارې سره، د دې پالیسۍ سره، او دا اوس چې کوم دغه روان کړی جبر د افغان ولس سره، خصوصا د میرمنو سره، جنکو سره، د سره نه موافق غندوی او ټول افغانان غندي، دا بل بحث دی. مګر ګوره، په تیرو شلو کالو کې چې مونږه کوم نریټیو روانه کړې وا، طالب د پاکستان غلام دی، طالب پاکستانی دی، طالب پنجابی دی، هغه خو به ګټیو، ځکه طالب پاتې شو. مونږ سره په تیر جمهوریت سره نړیم ولاړ وا، او پاکستان هم ظاهرا ولاړ، افغانستان په رسمیت پیژندو، سفارتونو کار کوو، ډیپلوماټیک اړیکې وی، او هر کال یا زمونږ مشر التنتو او دغه براتو خو په هر کال کې به یو رسمي سفر او دغه مو. خبره دا و چې دا مبالغه میزه و دي کې شک نو، طالب یو افغاني مشکل او طالب افغانان دي. دا چې د دې سابقه چیرته دي، څنګه شروع شو، چا شروع شو، هغه به بحث دی. صحیح ده، خو دا د افغانستان یو واقعیت دی. موږ په خپل ټولنه کې دغه یو افراطي فکر لرو، چا رښت ورکو څنګه ورکو، سړې جګړې او داغې نه مخکې و، حتی د اویا کلونو د داوود خان د وخت نه دا لوبه شروع و. ولې په افغانستان کې زه پیدا کړی کدا چې وګورو ټولې پردی وي، کمونیستي او هغه پدیدې وي، هغه هم د بیرون نه راغلي او په افغانستان کې رښت وکړو، په افغانستان کې واکمن شله. نو یو دغه شخصي دغه دی عقدي دی، دا بیل بحث دی. اوس ګوره، کدا پاکستان سره اړیکې ته وګورو، نو د قطر ذکر وشو. دا قطر ولې وټاکل شو؟ قطر د افغانستان په قضیه کې ولې داسې ډېر ریلیونت شو او دا مهم شو؟ قطر خو موږ سره پوله لري نه سرحد لري، نه داسې
ځینې وای قطر د دې لپاره وټاکل شو چې د طالبانو په منځ کې د پاکستان نفوذ کم کړی شي.
ګوره خبره دا وایم، زه خو چې هغه وخت کې ما یو ډیپلوماټیک ماموریت هم لرو، خلیل زاد چې اولنی سفرونه شروع کړ، زه هلته داخل وال سفیر په یو مجلس نیم کې سره زموما، او په ډېر مجالسو کې کنه خو بیا هم بیا خبرېدلو او غجریاناتو نه. خبر دا و چې طالب موقف هم دا و چې هغه د پاکستان باندې چون کې بدنام هم دی، او هغه نه وختل چې د پاکستان کې بیا مذاکره وشي، افغانستان ته هغه نه حاضرېدل، د سعودي سره هم اړیکې نه وي، نه قطر هم هغه انتخاب کو، د قطر دا کریډیټ کم دغه نه دی اخستې، او د امریکا سره بل دا چې دغه لوبه لګستره ده. پاکستان ډېر ورکوټ دی، پاکستان اوس د منطقې په سیاست کې هغه رول نه لري. ګوره په نړیوال نظم چې دی، ورلد آرډر کې، هند اوس د پاکستان نه ډېر مخکې تللی دی. دا اوس دلیل هم دا دی چې هند اوس لګیا دی د طالبان سره اړیکو کوشش کوي، او تاسې خبرونه اورئ د سفارت په سر هم بحث روان دی. پاکستان اوس په د منطقې په سیاست کې هم هغه سی یو ریلیونټ او یو دغه رول نه لري چې موږ دا غټه لوبه راوړو د پاکستان پورې، او تر وګو د څه چې اوسله د افغانستان
څخه. زما سوال هم دا و چې پاکستان په دیوالیه حالت کې دی، اقتصاد خراب دی، نو دا خراب اقتصاد هم زما سوال دا و چې د دې سبب شوی نه دی چې رول کم شي، نفوذ کم شي؟
په وړو وړو لوبو کې ممکن دی. پاکستان په خام د اقتصاد نو چې هغه د شوروي سره په جګړه کې ودرېږي، مګر لوبې دوه او د خپل ګټو د پاره هغه لوبه اخستل، او یو کرایي غوندې هغه پوزم داسې ویل کېږي چې کرایي دی او مختلف دغه اخلي، که په ځی کې د چا ساتنه یې هغه ټیم لیږي، او ملل متحد کې خپل عسکر ورکوي د مصرف لپاره، او هر ځای ته تیار دی. په دې منطقه کې یو د پولیس او دغه رول اجرا کوي د دې لپاره، مګر دومره زیاته مطرح نه دی. او اوس هم یعنی دا مبالغه امیزه دا واقعي بنانه، باید بیا موږ مشکل خپل در کو. طالب سره باید، طالب افغانانو سره کینی، افغانانو سره کینی، او به د افغانانو د رضایت نه دی د حکومت ولی دغه واکمنی دوام نشي کوي. یعنی دا واقعي بنانه نظر دی. مګر که موږ زیات داسې وایو چې دا ټوله لوبه د پاکستان ده، او پاکستان یې کوي، او پاکستان ته یو ارزښت ورکول دي، زما په نظر دغه به صحیح نه وي. مگر پاکستان دا چې یو باثبات افغانستان نمنی یا دی ځانته ګواخ ګڼي دا غي د پاره ک اوس نن طالب یو باثبات افغانستان جوړی تاسو یقین وکړئ چې په 13 دوره کې دوی دا کوشش کو چې طالب بلک ډیر په شمال کې به بازي زین نیول دی به په مشرقي کې خلک را پاسول هم دا د پیښور او دې زین نه به فلانې قوماندان اوس نمونه به ناخلم هغه به را پاسېدل یو در دې سر به جوړ کو ځکه چې هغه په کابل کې یو باثبات واکمنه اداره نه غواړي کنن طالب لګ ډیر واکمن کیږي ملي بمزه نه وایم چې ملي دریز د خپل کې ولې کې یو صد افغانستان په ګټه باز اقدامات کوي لکنن چې ایران مخکې ودرېږي دا د پاکستان تر څو چې هلته یو ښه جمهوري نظام نه راغلی چې د دواړو ولسونو په ګټه وي دغه پوځي اسټبلیشمنټ به همدغسې یو تګلاره مخکې وړي زما د دې زاویې باید وګورو چې افغانان خپلو کې دا مسله باید حل کړي طالب افغاني مشکل دی او اوس افغانان دي او په افغانستان واکمن دي که نه خو دومره ملاتړ مو نړیوال موږ به مخه نیولی وی وم نه شو نیوی ځکه چې په افغانستان کې ملاتړ لرلو دې ته مکمله یو بهرنۍ پدیده بهرنۍ تحریک دا ویل زما په نظر ناانصافي ده.
ډیره مننه سلامت اوسه جان باز صاحب کې ایران خواته وګرځو د افغانستان په ارتباط د ایران او پاکستان په منځ کې څومره هماهنګي ده یعنی کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی دواړه په قناعت لري یا دواړه یو ډول نظر لري دواړه په دې فکر کې دي ایران خو ظاهرا داسې معلومی شي چې داسې یو افغانستان غواړي چې امریکا پکې هیڅ نفوذ ونه لري داعش نوی او په عین حال کې له دوی سره نږدې اړیکې ولري فکر کوي چې له پاکستان سره په دې برخه کې هماهنګي لري او کنه
مالنا فکر کوم چې په دغه موضوع کې به هماهنګي نه لري پاکستان خو ریښتیا سره نه لکه د څه دوستانو وویل یو کرایه شوی پروژه ای هیواد دی چې فقط د مشخصو اهدافو لپاره د مختلفو تاسو ګورئ پاکستان په عین وخت کې چې ټول ته جواب ده چې یو کله چې نه پریږده چې حتی نالي کلشوي اسنادو کې خو یو متحد د انګلستان او د متحده ایالاتو او ډيري هغه پروژې چې په منطقه کې کار سیاسي دي کني زمي دي ک امنيتي دي د پاکستان د طریقه هغه د ټپلیکي خو په اېدو وخت کې امدغه پاکستان د دې امکانات پیدا کړی دي چې په شانهای کې به واخلي حتی اوس عریضه کړې ده چې د روسیا په یو کوچنی اتحادیه ده چې په هغه کې هم غواړي را داخل شي د روسیې او د چینو د نورو هېوادو یعنی داسې یو عجیب و غریب معاملې کوي چې په بطن کې خپل ډېرې متضادې دي په هغه لانجه چې د طالب او د ایران په منځ کې رامنځته شوه تاسو ولیدل چې پاکستان ډېر محتاطانه عکس العمل وکړ چې نه یې د ایران خوا ونیوله او نه یې د طالبانو خوا ونیوله البته پوزیک خو د بنوشن پالی خو ظاهر نه دغه یو محتاطانه دریز غواړي چې نه د ایران طرفداري وکړي او نه هم د طالبانو ته د کوم خاص تمایل وکړل نو په دې ترتیب دغه محتاطانه خو ډیر زیرک او ډیر فریبکارانه خپل دریز په پاکستان ساتي ګوري به چې وضعیت یعنی هغه تګلاره چې طالبانو غواړي کړی چې هغه د استراتیژیکو اهدافو په مقابل کې د کنټرول نه او د هغوی د مدیریت نه راونو وکړ یو کوچنی اشاره مې کوله خپل همکار ته چې زنه مونږ طالبان افغانان نه دي طالبان ډېر کسان تذکره د افغانستان لري خود افغانستان ارزښتونو ده د افغانستان نوامیسو ده د افغانستان تاریخ ته ژمن نه
درم نه نه صحیح خیر د دې لپاره چې وخت کم ده او د روسي سوال بل شاغل آزاد څخه وکم هغه د دې چې آزاد صاحب لکه څنګه چې په خو ویل کېدل چې د افغانستان په مسأله کې په پاکستان کې دوه سیاستونه دي یو د حکومت بل د پوځ او استخباراتو همدغه یو شی دی ایران په سیاست کې هم وسلې دلکیشي په خو به مو خو وس ډیر مثلا سپا او هغه شانسونه چې په سپا پوری اړه لري هغوی له طالبانو سره ډیر ښه اړیکې لري او د دوی په تبلیغاتو کې طالبان ډیر مثبت معرفي کیږي لیکن د حکومت بیا برخلاف دي دا ستاسو په نظر د دوی هدف څه کېدای شي
یو خو که دا ظاهرا د ایران حکومت د ریز دی د طالبانو خلاف حکومت د ریز دی کله وو مسله راخلي کله نور مسله اخی دا ته ډیره بریده پوره د ایران خپل داخلي سیاست پوره هم اړه لري ایران هم په تیرو دوه کلو کې نه توانه د لایف ځنګړي توګه سیستان او بلوچستان کې را یو هغه د دې په وړاندې د تاریخ دوه مسله مقاومتونه یا مثلا
بلوچستان دی ادامولو مسله ده بل دلته د وچکالیو مسله ده ایران ونه توانې چې خپل ولست هغه ډول خدمات وړاندې کړي چې لازم وو د دې په پارلمان کې کوم دریزونه خپلېږي هغه د جمهوریت پر مهال هم دغه د دې په پارلمان غوړوند ناری وهلې چې باید او به پریشول سی افغانستان حکومت د دې سره همکاري نه کوي د افغان مهاجرینو مسله راخله خو په ټوله کې بیرته د ایران چې کوم سیاست دی که داخلي وي که بهرنی وي تر ډېره پورې هغه د صفا په کنټرول کې دی لکه څنګه چې د پاکستان د اسټبلیشمنټ په کنټرول کې دی او هغه اخوانیزم چې په کومه کچه باندې په ایران کې د ایران په ټول سیاسي ساختارو کې په رګ رګ ننوتلی دی په هغه کې استفا ډېر زیات رول لري نو دغه ظاهرا کوم حکومت چې کوم دریځ خپل کړی دی طالبانو سره هغه که د دوی په خلاف دریځ وي که د دوی ملاتړی دریځ وي هغه به ډېر رول ونه لري.
ډېره مننه سلامت اوسئ. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکی غوث جان باز په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش څخه له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.